د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
د امریکا د ټیکساس ایالت مرکز هیوستن د څلورو درجو یو خطرناک سمندري طوفان په ذات کې دی د برما د پوز او د روهینګا د قبیلې د وسلوالو مبارزین ترمنځ په نښتو کې یو اویا کسه وژل شوي دي داعش په کابل کې د شیعهګانو په جماعت باندې د مرګاني برید مسؤلیت په غاړه واخیست پوره خبرونه په پاسفیک کې د امریکا د سمندري پوز قومندانی وای چې شمالي کوریا نن د شنبه په سهار د لسو دقیقو په وقفه کې د جاپان د سمندرګي په لوري د لند واټن درې توغندي وار کړل خو څه ضرر یې ونه رسو یو توغندي 250 کیلومتره لار وهله او دوه نور توغندو په پرواز کې وچاودېدل خپل هدف ته ونه رسیدل د امریکا د ټیکساس ایالت گورنر خبرداری ورکړی چې د مکسیکو د خلیج د ساحل نه یو ناتاره سمندري طوفان د ټیکساس په لوري د حرکت په حال کې دی او د یو غټ افت د رامنځته کېدو سبب بشي دا سمندري طوفان چې قوت یې 3 درجې اټکل شوی دی د ټیکساس د ایالت مرکز هیوسترن ته د رسیدو په حالت کې دی سخت باران او فی ساعت د 200 کیلومتر پر رفتار تون جاکړو سره ملګری دی دا ویره موجود ده چې 600 کیلومتر پراخه ساحلي سیمه به خراب کړي گورنر په دیرش ولسوالیو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی فکر کیږي چې د هاروی په نوم دا سمندري طوفان به د 34 میلیارد ډالر په شاوخوا کې په سلګونو زرو کورونو او تجارتي مرکزونو ته تاوان ورسوي د ټیکساس په مرکز هیوستن کې تقریبا 200,000 کورونه د غناتاره طوفان په لاره کې پراته دي او د امریکا د تیلو سمې نیمایي تصفیخانی هم د مکسیکو په خلیج کې دي 14 کاله مخکې په ټیکساس باندې د غشان یو سخت طوفان راغلی و د جمعې په ورځ په کابل کې د شیعهګانو په امام زامن جماعت یا تکیه خانه باندې د ځانمرګ برید ذمواري داعش قبوله کړې ده په حمله کې چې د لمانځه په وخت وشوه د دوو پولیسانو په شمول 14 کسان وژل شوي دي مخکې چې هم په شیعهګانو باندې کومې حملې شوې وې د اسلامي دولت د خراسان څنګه ذمواري په غاړه اخیستې وه تاسې زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ د یمن په پایتخت سنا باندې د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې 12 کسان وژل شوي دي او د ژغورنې عمله لګیا ده مړی راوباسي شاید چې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر غږ کړی چې په یمن کې پر ملکیانو باندې د بېدریغه هوایي بمباریو په اړه د تحقیقاتو لپاره باید یو مستقل کمیسیون جوړ شي په روانه هفته کې د سنا پورې هوټل باندې د سعودي عربستان د جټ الوتکو په بمبارۍ کې 10 کسان وژل شوي وو د سومالیا او امریکا نظامي قمندانان وایي چې د جمعې په ورځ د الشباب د جنگیالو په ضد د ګډو نظامي عملیاتو په دوران کې لږ تر لږه د اتو ملکیانو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه تحقیقات کوي د سومالیا پوځ ویلو چې د نړیوالو انډیوالانو سره یو ځای په عملیاتو کې د الشباب اته جنگیالي وژل خو حکومت بیا د پوځ بیان بدل کړ او ویل چې ملکیانو ته ځاني تلفات اوښتي دي محلي چارواکو د وژل شوو کسانو خپلوانو امریکا غږ ته ویل چې اته کسان چې بې وزلي کلیوالو وژل شوي دي د الشباب یو وسلوال هم پکې نه و د امریکا د پوځ یوه ډله عسکر په سومالیا کې پراته دي او له حکومتي قواوو سره د الشباب په خلاف په جنګ کې مرسته کوي متحده ایالاتو په وینزویلا باندې یو لړ نور سخت بندیزونه ولګول په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیري او نورو لوړپوړو مامورانو وویل چې واشنگتن به د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولا ماډورو استبداد او ډکټرشپ ونه زغمي ترامپ د جمعې پر ورځ د وینزویلا په خلاف د اقتصادي بندیزونو په اړه اجرایه فرمان جاری کړ د دې بندیزونو له مخې بانکونه وینزویلا ته پیسې پور نشي ورکولی او نو سره نور راکړه ورکړه کولی شي سپینه ماڼۍ وایي چې د اقتصادي بندیزونو د لګولو نه د جمهور رئیس ترامپ هدف دا دی چې د وینزویلا په حکومت باندې فشار زیات شي او د جمهور رئیس ماډورو حکومت مجبور شي چې لسر آزاد او منصفانه انتخابات وکړي. خو د وینزویلا خارجه وزیر جورجی اریازا په نیویارک خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات غواړي زموږ په هیواد کې یو اقتصادي بحران را پیدا کړي او زموږ خلک له ولګي ووژني. امریکایي چارواکي وایي چې د دریو افریقایي هیوادونو اریتریا، ګینیا او سیرایلون او د کمبودیا اتباعو ته د ویزو په لګولو باندې پابندي لګولې. تیر هفته د امریکا خارجه وزارت او د کورنی امنیت وزارت ویلو چې د دغو هیوادونو حکومتونه د هغو کسانو له منلو نه انکار کوي چې په غیر قانوني توګه په امریکا کې اوسېدل او بیرته خپلو اصلي وطنونو ته شړل کیږي. د تیرو دوو کلونو په موده کې چې څومره خارجي اتباع له امریکا نه شړل شوي دي، د چارواکو په وینا یا د مهاجرت له قانون سرغړونه کړې وه او یا د خطرناکو جرمونو کې لاس لره او یا د مخدره موادو په قاچاق کې ککړو. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ختیځې اروپا دغه هیواد ته د خپل سفر په وخت کې د امریکا په ژمنه ټینګار وکړ چې د یوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت د بیا پر ځای کولو په ارتباط یې کړی ده. ماتیس د یوکراین د جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او د دفاع وزیر سره ولیدل. د پنجشنبه د ورځې په خبرو کې مهمه موضوع دا وه چې آیا امریکا به یوکراین ته وسلې ورکړي او کنه. د امریکا ژغ خبریالی کارلا باب په دې باب دا رپورټ رالېږلې دی.
امریکا د یوکراین سره په سلګونو میلیونو ډالرو او تجهیزاتو مرسته کړې ده چې په جنگ کې د یاغیانو په مقابل کې چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له خپل هیواد نه دفاع وکړي. په دغه جنگ کې څه باندې 10,000 یوکراینان وژل شوي دي او د دفاع وزیر ماتیس وایي د ټرمپ حکومت اوس د یوکراین قواوو ته د وسلو په ورکولو باندې په کلکه غور کوي. د امریکا د دفاع وزیر ماتیس
وایي I will go back now having seen the current situation and be able to inform the Secretary of State and the President in very specific terms what I recommend for the direction ahead.
من په فعال توګه په دې باندې غور کوم. زبا اوس د بیرته زما موجوده حالات می ولیدل. زبا د بهرنیو چار وزیر او جمهور رئیس ته په ډیره خاصه طریقه سره معلومات ورکوم. زبا د راتلونکو هدایت لپاره سپارښتنه وکړم. ځینو کسانو یوکرین ته د دفاعي وسلو ورکولو ملاتړ کړی دی چې دغه هیواد تجهیزات ته ضرورت لري چې د خپل ملي حاکمیت په مقابل کې د روسیې له حملو نه پرې ځان وژغوري، چې په دې کې د کریمیا نیول او په ختیځ کې د جدایي غوښتونکو سره ملاتړ شامل دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نه بیا وایي:
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea. And despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force.
موږ د روسیې لخوا د کریمیا نیول نه منو او نه به ومنو او د روسیې د انکار سره سره موږ په دې پوهیږو چې دوی غواړي چې په زور سره بین المللي سرحدونه بیا وټاکي. ځینې کسان بې اندېښنه لري چې د دارنګ وسلو ورکول به روسیه تحریک او جنگ پراخه کړي او حتی په نتیجه کې به ډېر یوکرانیان ووژل شي. د بروکینګز د انسټیټیوټ د غړی مایکل اوهان الون انوای:
The morality of doing something that would have a counterproductive result struck Obama as a mistake. That was his interpretation. We don't know where President Trump's interpretation
اخلاقی لحاظ د داسې څه کول چې نتیجه برعکس وي نو د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په نزد اشتباه ده. دا د هغه تعبیر موږ نه پوهیږو چې د جمهور رئیس ټرمپ د تعبیر اثر به څه ته ووځي. ماتیس نن په ختیځ اوکران کې د اوربند د کېدو یو ورځ مخکې چې د نوي تعلیمي کال د پیل کېدو سره سمون خوړ سفر پیل کړ، مګر متخصصانو خبرداري ورکړه چې کېدای شي دغه اوربند یو تکتیک وي او روسان اوربند هدف ته ورسیږي. مایکل اوهان الون نه بیا وایي:
I don't believe it will be likely to endure, but it's probably a negotiating ploy to try to get the United States and other countries and actors to see things.
زه په دې عقیده نه یم چې دا به دوام وکړي، مګر خبرې په دې بهانه وي چې امریکا نور هیوادونه او لوبغاړي په دې قانع کړي چې شیان په داسې خوا روان دي چې د جنگ د پراخېدو او یوکرین ته د وسلو د ورکولو مخه نیسي. امریکایي ماموران وایي دوی وعده کړې ده چې په یوکرین کې جنگ به په ډیپلوماتیکه طریقه حل کړي، مګر افغانستان د اسلامي دولت ډله او شمالي کوریا ته په دې وروستیو هفتو کې د امریکا په لومړیتوبونو کې ځای ورکړل شوی دی، او ځینې کسان ویریږي چې د یوکرین جنجال به تر سوري لاندې راولي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د افغان حکومت وزارتونو او نورو بودیجوي ادارو تر 28% پورې خپله انکشافي بودیجه مصرف کړې چې د تیرو کلونو په پرتله د مصرف په کچه کې زیاتوالی شي. دا وزارت تمه لري چې په پاتې څلورو میاشتو کې به د بودیجې مصرف نور هم لوړ ولاړ سي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي شک شي چې او وایي افغان حکومت به د کال تر پایه له 50% زیاته بودیجه مصرف نه کړی سي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرم شینواري رپورټ ده.
افغان حکومت د خپلو 50 بودیجوي ادارو له لارې چې وزارتونه او خپلواکې ادارې پکې شامل دي خپله کلنۍ انکشافي بودیجه په مصرف رسي. په وروستیو کلونو کې د حکومت لپاره د انکشافي بودیجې مصرف مسله په یوه لویه ستونزه بدله شوې. تېر کال یو شمېر وزارتونو لخوا د بودیجې کم مصرف له امله ولسي جرګې له وزیرانو د باور رایه بېرته واخیسته. د افغانستان د مالي وزارت وینا اجمل عبدالرحیم زیاوي چې د سږ کال د 70 میاشتې د انکشافي بودیجې مصرف 28% ته رسېدلی چې د تېرو کلونو پرتله په مصرف کې زیاتوالی ښیي، خو ښاغلی عبدالرحیم زیاوي چې د مالي وزارت تر 30% پورې د بودیجې تخصیص اجرا کړی چې ورسره د انکشافي بودیجې د مصرف کچه هم پورته ځي. د مالی د وزارت وین وایي چې د یو شمېر وزارتونو او خپلواکو ادارو لخوا د بودیجې مصرف د قناعت وړ دی، خو هغه د ځینو ادارو د بودیجې مصرف اندېښنې وړ هم وګڼه. د مالی د وزارت وین وایي چې دغه وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
بعضي ادارات دیګر وضعیت مصرفشان خوبه، بسیار منظم روانه.
ښاغلی عبدالرحیم زی ویل د ځینو ادارو د بودیجې مصرف ښه دی، خو متاسفانه یو شمېر ادارې شته چې د بودیجې د مصرف وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله موږ سمو د وړاندې د یوې کمیټې په جوړولو باندې کار وکړ چې دغې کمیټې د جوړېدو هدف دا و تر څو وکړی شو چې هغو ادارو تجربې چې د مصرف کچه یې لوړه ده د هغو نورو ادارو سره چې د مصرف وضعیت یې ښه نه دی شریکې کړو، تر څو د هغو ادارو سره هم همکاري وشي. د مالي وزارت د رپورټ له مخې اقتصادي سکتور پورې تړلو ادارو نږدې 80% خپله انکشافي بودیجه مصرف کړې، د عامې روغتیا سکتور پورې مربوطو ادارو نږدې 30% او د کرنې کلو د پراختیا وزارتونو نږدې 90% بودیجه مصرف کړې ده. دغه رپورټ مخې د افغانستان امنیتي سکتور څه باندې 20% او د پوهنې سکتور نږدې 30% خپله انکشافي بودیجه تر اوسه په مصرف رسولې ده. د مالي وزارت وایي چې د کال په وروستیو میاشتو کې معمولا د بودیجې مصرف چې تطبیقي بڼه اخلي ډیریږي.
د دورو به اول گراف مصرف پایین نباشه.
خغلی عبدالرحیم زیویل په لومړي دوه روبو کې د مصرف گراف ټیټ وي، خو په وروستیو دوه روبو کې چې پلانونه د تطبیق بڼه اخلي د مصرف گراف هم پورته ځي. افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې په ډیرو حکومتي ادارو کې د بودیجې د مصرف وړتیا نشته، او هغوی شک څرګندوي چې ګوندي حکومت به له 50% زیاته بودیجه مصرف نه کړي. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرهاد مجیدی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د کاري ظرفیت د کچې د ټیټوالي تر څنګ ناامني، فساد او تمویلونکو ادارو لخوا پروژو پر وخت د پیسو د اجرا کول هم د حکومت د بودیجې په کم مصرف کې مهم رول لري.
افغانستان نظر به مو شرایط موسمی که داره
خغلی مجیدی ویل افغانستان زه هغو موسمی شرایط ولې مخې شلری هم دا اوس دیو کلن کار وخت دی، او باید دیو کال کار حساب شي، باید مصرف پام دی وخت کې وشي. په ژمي کې چې هوا سړه شي بیا غستوزی ډیریږي او د پروژو کار بندیږي. خغلی مجیدی وی چې په کارو چې اوس حکومت خپل 80% بودیجه مصرف کړی وي، تیر کال ولسی جرګې د کم مصرف لرونکو وزارتونو او وزیران څخه د باور رایه واخیسته، خو دا لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به سږ کال هم د کم مصرف لرونکو وزارتونو وزیران استیضاح کړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کوششونه روان دي چې په جنگ ځپلي سوریه کې د مرګانې ناروغیو په مقابل کې ماشومان واکسین سي. لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
په سوری کې په 2018 کال کې کورنۍ جنگ ونښته او له دې نه مخکې 100% ماشومان د مرګانی ناروغیو په مقابل کې واکسین کېدل، مګر د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې د واکسین کولو عادي پروګرامونه د جنگ په کلونو کې ګډوډ شول. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې پخوا د سوریې په شمال لویدیځ کې د واکسین کولو د عادي پروګرامونو په بیا شروع کېدو کې مرسته وکړه. ډبلیو ایچ او نتاکا کریستین لډمیر نو وایي د ادلیب او هما په سیمو کې اوس څه باندې 50% ماشومان واکسین کېږي. لینډ میر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
During the years of the crisis, the parents in these areas of northern Syria who wanted their children to be vaccinated often had nowhere to go. Basic vaccines were not always available, and clinics and hospitals in some areas could not offer immunization or were even destroyed, as you know.
مندو اپلارونو د سوریې د شمال په دغه سیمو کې د ستونزو په کلونو کې غوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. اکثره وخت داسې ځای نه و چې هلته ولاړ شي خپل ماشومان واکسین کړي. اساسي واکسین تل نه پیدا کېدل. اکثره وخت کلینیکونو او روغتونونو کې ماشومان نه واکسین کېدل یا تباه کړای شوي وو. لینمیر امریکا غږ ته وویل دا مشکله ده چې دا پته ولګیږي چې څومره ماشومان مړه شوي دي، ځکه چې دوی د شری نری رنځ، پولیو، غوږونو او د نورو هغو ناروغیو په مقابل کې چې د مخنیوي وړ وي نه دي واکسین شوي. لینمیر بیا وایي
Records of immunization have been lost in many cases. People have been fleeing, have been displaced. So it's very difficult to have figures on how many children would have died or suffered.
په ډېر مواردو کې د واکسین کولو اسناد ورک شوي دي، خلک تښتېدلي او بې ځای شوي دي، ځکه نو دا ډېره مشکله ده چې هغه ارقام لاسته راوړو چې څومره ماشومان مړه شوي دي یا له کم واکسین کولو نه کړاو ګالي. لینمیر وایي ډبلیو ایچ او او انډیوالې موسسې په نظر کې لري چې د روان کال په آخر کې د سوریې په شمال لویدیځ کې په لسګونو نورو مرکزونو کې د واکسین کولو عادي پروګرامونه بیا پیل کړي. په عین وخت کې ډبلیو ایچ او د برابرولو مبارزه منظمه کوي چې میندې او پلرونه تشویق کړي چې پرانیستل شوو مرکزونو ته خپل ماشومان ور وړي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب وایي که څه هم چې د ډیرو مشکلاتو څخه تیره سوې ده، خو اوس د بشر د خدمت لپاره د خپل پلار په نقش قدم روانه ده. هیله نجیب د امریکا ژغ د همکاري نظرانې یوسفزی سره په مرکه کې د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات ورکړي چې په ګډه به یې واورو.
د ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب چې د بشري حقوقو فعاله ده او د مهاجرو د مسلو د حل دپاره د نړیوالې ټولنې سره د مشاورې په توګه کار کوي، وایي چې یوازې 3 کلنه وه چې پلار یې وژل شو او د هغې نه وروسته هغې خپل ژوند د افغانانو او بشریت خدمت ته وقف کړ. هله وای چې د پلار قتل ولړزول خو قوي هم کړه او د دې وړې کړه چې په خپل خپو ودرېږي.
To be honest, I'm not the only Afghan. So many other Afghans have done it. How did I do it?
د پلار او ترمرګ اسانه نه و، خو ماته یې دا وښووله چې څنګه ژوند وکړم، په خپلو خپو ودرېږم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم. وکولی شم چې د خپل پلار قتل وبخښم او د هغه خلکو په غم هم پوه شم چې خپل خپلوان یې بایللي وي. هیله نجیب الله وایي چې دا ډېره مشکله پروسه وه او ډېر زیات وخت یې واخیست. هغه خلک چې څوک وژل شوي وي هغوی غواړي چې انتقام واخلي. زه هغوی ته دا وایم چې هغه وخت چې زما پلار وژلی شو او زه یوازې 3 کلن وم، که زما نه چا دا پوښتنه کړې وي چې زه څه غواړم، نو ما به هم دا ویلي و چې زه عدالت غواړم، انتقام غواړم. هیله وایي چې شاوخوا 12 کاله وروسته په دې پوه شوه چې د پلار د قتل مسؤول یو کس نه و، بلکې دا یوه سیاسي لوبه وه او ډېرې کړۍ لري. نو د دې په ځای چې زه د غصې، خفګان او بدل لپاره نارامي احساس کړم، په زړه کې کرکه ولرم، ما غوښتل چې د زړه د سکون او آرام لپاره دغه خلک وبخښم، خو دې 12 کاله وخت واخیست. هیله اوس ځکه د مهاجرو د مرستې لپاره کار کوي چې په خپله هم مهاجره ده. په دومره کچا عمر کې د مهاجرت د مشکلاتو په حق لا هغه امریکا غکته ویل چې ډیره مشکل و چې ژوند د نوی سر نه پیل کړي. خدا وایي چې زه یوازینی افغان نه یم چې دا ډول سخت میګاللې دي. هله وایي چې خپل پلار داسې روزلی و چې د ژوند د مشکلاتو سره په زغرد مقابله کړي. هغه وایي ما د خپل مور او پلار نه داس د کړي و چې په خپل ځان باور ولرم او دا مې په پام کې وساتله چې زه د ژوند څه غواړم او خلکو ته څه پیغام ورکول غواړم. هله وایي چې زه د خپل پلار په لار روانه یم. د افغانستان په حقله د خپل تحقیق تلاري د خپل کتاب د لیکلو سره د خپل خلکو سره په تماس کې اوسم، رښتونی اوسم، د روغې جوړې لپاره کار کوم، انتقامي فکر نه لرم، د خلکو نظر اورم، د اختلافي نظر لرونکو سره کینم او د هغوی نظر ته درناوی کوم او که زه دغه کارونه کوم چې که په افغانستان کې دننه وي او که د افغانستان د باندې وي نو زه دا فکر کوم چې زه د خپل پلار پیغام په وړاندې بیایم. د افغانستان د راتلونکي په حق لوایي چې په افغانستان کې ډېرې مواقع موجود دي. خدا د افغانستان په مشرانو پورې اړه لري چې هغوی به افغانستان د شخړو، سیاسی او اقتصادی مشکلات نوباسی او که هغوی به خپل پخوانی سیاست ته دوام ورکړي. هله نجیب وایي چې افغانان د بل هر سنه زیات دې ته ضرورت لري چې متحد شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
پرون د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر په زرګونو پلویانو غونډه کړې او پر اوسنی نظامي سختې نیوکې کړې دي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر چې په جلال آباد کې خپلو شاوخوا 15,000 پلویانو ته غږېده پر حکومت سختې نیوکې وکړې. وویل د ولس غوښتنو ته پام نه دی کړی. هغه د ننګرهار په هسکه مینه کې د همدې میلادي میاشتې د 10 تاریخ په هوایي برید کې د ملکیانو پر وژنه د لوړپوړو حکومتي مقاماتو چوپتیا وغندله او وویل ولس نور دغسې وژنو ته غلی نه شي پاتې کېدی. قدیر د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ پر اعلان شوی ستراتیژي نیوکه وکړه او ویل د جګړې اوږدېدو ته پکې چا نیول شوی دي. هغه په ننګرهار کې د داعش خلاف په جنګیدونکو سیمه ییزو پاڅونوالو د امکاناتو بندېدل هم لویه ننګونه وګڼله او حکومت یې ورسره د معیاري مور پر چلند تورن
کړ.
د ولسی جرګې د غغړی د ټولنیزو پانو پر سلګونه چلون کوم تور پورې کچې د پیسو په بدل د اوسنی نظام په ننګ لیکنې کوي. په دغه لویه غونډه کې ځینو ویناوالو د بلخ د والي لخوا د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومن شکنجه کول او د هغه پر غوږ د خولې لګولو مسله یاده کړه او ویل چې حکومت دې د دغسې قضیو عاملین محکمې ته راکاږي. ظاهر قدیر دوو نه وړاندې په جلال آباد کې د ختیز ولسی تړون په نوم ځینو وکیلانو او قومي خلکو یو لویه غونډه رابللې وه چې په هغې کې له اوسني حکومت سره خپل مخالفت اعلان کړی و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ماخوستن د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. ډونالډ ټرمپ په نوې تګلاره کې پاکستان لپاره داسې پیغام درلود:
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban and other groups that pose a threat.
موږ په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو په اړه نور چوپ نه شو پاتې کېدلی. طالبان او نور ډلې چې سیمې او نړۍ ته خطر پېښوي، پاکستان که په افغانستان کې زموږ د هڅو سره یو ځای سي، نو ډېر څه ترلاسه کولی سي، او که تروریستانو او جنایي ډلو ته پناه ورکړي، نو ډېر څه به د لاسه ورکړي.
بل طرف، روسیې او چین بیا ټرمپ د واینانا وروسته د تروریزم په ضد د پاکستان د اقداماتو ملاتړ کړی دی. خو پښتنه دا ده چې په پاکستان کې دننه په عمومي ډول حکومت او پوځي مشان او مدني ټولنې غبرګونونه د حکومت په سطحه څنګه و؟ قدرمن اوریدونکو، د دې پښتنو او نورو پښتنو د ځوابولو لپاره د ډیوي راډیو خبریال او سیاسي مبصر چې تاسې تبصرې او خبرې تل د پاکستان په اړوند له راډیوګانو او تلویزیونونو لیدلي او اوریدلي دي، پیر زبیر شاه صاحب را سره دی.
څرنګه تاسو وویل چې اوسه پورې کوم بیانونه دي پرون میټنګ سوای وو دوی چې کوم قومي سلامتی کمیټي ده، هغه اکثر ټول جرنیلانو، فوج والا کسانو، پرائم منسٹر وو، او پاکستان اوس دا جواب ورکوي چې موږ ډیر نقصان کړی ده په دغه جنگ کې، موږ اویا زره خلک مړه دي، او موږ ته هغه نه ده پکار، امداد نه ده پکار، پیسې نه دي پکار، موږ ته چې کوم باور پکار ده او چې کوم موږ دا قربانیان ورکړي دي، چې دا باید امریکا او نړیوال ملکونه ټولې ومني. نو دا یو دریز ده، او بل دوی اوس هندا وایي چې موږ په خاورې شې تر هرګر ګروپونه نسته، منظم ګروپ اوس یو هنسته، او موږ دا ټول خپله سیمه پاکستان سیمه پاکه کړې ده.
زبر شاه صاحب، او بخې خبرم لیاده مو بس خبرم نیسم په ګل بدله، یو وخت پاکستان حکومت په دې اقرار وکړو چې دلته تروریستان شته دی، اما اوس مطلق انکار کوي او غبرګون پرونډی سلکتوندو. علت څه دی؟ پاکستان تکیه په بل خوا ده که څنګه چې دوی وایي موږ مرستې نه غواړو؟
بس دوی داسې وایي چې مرسته موږ نه غواړو، په دا چې څرنګه صدر ټرمپ ته دا جواب ده، صدر ټرمپ څرنګه ته موږ په رپورټ شو واورېدل چې دوی چې موږ بلیونو ډالر ورکړي دي پاکستان ته، خو اخ سره سره پاکستان چې کوم ترهګر ګروپونه دي، طالبان نور کسان دي، هغوی په خپل خاورې ساتي. نو یو قسم اوس دوی هغه خبره رد کوي، او دوی به اوس بل پارلیمنٹ میٹنگ به کېږي چې کوم ګډ مشترکه میٹنگ به وي، پخش به سنیټ وي او پارلیمان به وي، هغه به یو مشترکه بیان ورکوي. خو دلته موږ دا ګورو چې څومره پورې بیانونه راغلي دي، دا سیاسي خلکو، سیاسي ګوندونو بیانونه دي، او دغه سیاسي حکومت، سیاسي ګوندونو او دوی په خارجه پالیسی شې هیڅ کردار نسته. دا سومیاشتې مخ شې دا ډېر غټ سیاسي یو ایشو راوتلی و پاکستان شې، چې کابینټ یو میټنګ و په هغه شې، کابینټ ډان لیکس پہ ورته ویل، ډان اخبار نماینده و، هغه دا کیسه کړې وه چې سیاسي حکومت فوج ته دا وویل چې تاسو په افغانستان شې ترخه هند رخه خپله پالیسی بدله نه کوي، نو تاسو باید دغه تیار شې چې ټوله دنیا شې یک تنها و درېږي.
یعنی مخکې تر مخکې داسې یو فکر پیدا شې. اوس د ټرمپ د پالیسی د اعلان وروسته، آیا د نن په پاکستان کې په خلکو کې داسې یو غږ راپورته شوی، داسې یو شعور پیدا شوی دی چې نړۍ موږ ته ګوته نیسي، پاکستان د دنیا یو لوی قدرت دی، دا موږ ته ګوته نیسي چې واقعا پاکستان کې ستونزه شته او باید د حل لاره ورته راوباسي؟ داسې یو شعور او فکر پیدا شوی؟
اصل شې چې کوم شعور او فکر خلکو شته، هغه ډېر کنټرول ده، هغه په میډیا په ترو فوج ډېر خپل لاس شا اخیستی ده. نو چې فوج څه شی، کومه مبارزه دوی پروموټ کوي، هغوی دوی خلکو ته باندې واروي. نو اوس پورې چې کوم ریئکشن ده، پاکستان اوس هم نه مني، دا وایي چې دا امریکې سازش ده، او بل د کومه دوی کیسه کوي، هغه دا ده چې کوم نن بیان دوی ورکړی ده، هغوی دا هم ویلي دي چې موږ چې کوم هند کردار ده په افغانستان شي، او صدر ټرمپ هغه کردار غواړي چې زیات سي، چې هغه موږ کله هم نه منو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.